په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وروسته لاغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې ویل چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره نیت لري د افغانستان د جهاد په وخت کې رامنځته شوې وسلوالې ډلې له منځه یوسي، افغان حکومت په دې برخه کې د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کوي. دا به هم واوري چې ملت ته د حکومت د صبر کولو ملي پروګرام نن رسمن د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل شو. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې فرشته جلالزئی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي رسنۍ دي د تحقیقاتي رپورټونو لاري پر د حکومت فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورسوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي د روسیې حکومت شاید هوایي دفاع د مزایلو سیستم تر هغه وخت وختي ورکړي چې مخکې ټاکل شوی و. د نیوزیلند د پارلمان په راګیري کې پر ماشیني ټوپکو او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګیت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ملت ته د حکومت ته حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر غنی په دې مناسبت په وینا کې ویل چې ټول وزارتونه، والیان، خپلواک ریاستونه او د بودیجې خپلواک واحدونه به ولس ته د خپل فعالیت رپورټ ورکوي. ښاغلی غنی ویل د معلوماتو قانون یې توشیح کړ چې هدف یې خلکو ته په آزاد ډول د معلوماتو رسیدل او د شفافیت رامنځته کول دي. هغه غوښتنه وکړه چې رسنۍ دي د حکومت فعالیت وساري.
ظلم محترم رسنیو نه تملرم چې د څېړنیزو راپورونو په چوکاټ کې د حکومت پلنې وڅېړي او هغه وارزوي تر څو ولس ته ټول حقایق روښانه سي.
ولسمشر غنی ویل د ملي یووالي حکومت په څلورو کلونو کې دومره بریالی پرمختګ کړی چې په نورو حکومتونو کې ساری نسته. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان صدر اعظم باید د خپل هیواد د پوځي استخباراتو په اداره ISI او پوځ کې هغه کړی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي افشا او لمنځه یوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې باید هغه سختدریځ ډلې چې د افغانستان د جهاد د ملاتړ لپاره جوړې شوې وي د جهاد له ختمېدو سره سم منحل شوې وای. د خان د خبرو په اړه د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خودزون نن د ازادي راډیو ته وویل
عمران خان دا څرګندونه کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيسه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید لمانځي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د افغانستان او هند حکومتونه مکررن پاکستان د افراطي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو اسلام آباد دا سیداوي تل رد کړي دي. د مصالحې د رهبری شورا نن مهمی پریکلی کوي. د سولی د عالی شو د افغانستان د سولی د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولی په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو مسلې یا خبري او له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت تشکیل به نن وټاکل سي. د بحث یو بل مسله نن د مذاکره کوونکي پلاوی د غړو مسولیتونه وو. د شاغلی دین محمد په وینا پر ډیرو مسایلو خبرې کیږي او دغه سی بحثونه به دوام پیدا کړي. په کندهار کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی. په پیښه کې د هلیکوپټر دواړه پیلوټان زخمیان شوي دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې هلیکوپټر د تمرینی پرواز په وخت کې راغورځېدلی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې حکومت شاید د هوایي دفاع د میزایلو سیستم تر هغه وخت چې مخکې ورته ټاکل سوی وو وړاندې ورته وسپاري. ترکیه د ناټو تړون غړی ده. له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم اخیستلو د ترکیه او واشنګټن په اړیکو کې غریب حالت رامنځته کړی دی. رجب طیب اردوغان له روسیې خپل وطن ته ستون شو او نن یې خبریالانو ته وویل چې د ایس څلور سوه سیستم د رالیږدولو لپاره د جولای میاشت مخکې ټاکل سوی وه، خو شاید دا نېټه رامخکې سي. د امریکا متحدو ایالاتو له ترکیې غوښتنه کړې وه چې له روسیې سره دې دا معامله لغوه کړي. د روسیې د رسنیو په وینا انقره غواړي چې د ایس څلور سوه څلور دستګاوې په $2.5 میلیارد واخلي. د نوې زیلند د پارلمان پر راګیري کې پر ماشيني ټوپک او نیمه اتوماتیکو وسلو بندیز ولګید. په پارلمان کې نن د وسلو په قانون کې داسې تدوین په 199 مثبت او 1 منفي رای تایید شو. نوی قانون به د دیونی په پای کې توشیح او نافذ شي. تیره میاشت په نوی زیلند کې یوه وګړي په دوو جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، 15 تنه یې ووژل او 50 یې زخمیان کړل. حمله کوونکي پر خلکو د نیمه اوټومات ټوپک ډزې کړې وې. هغه اوس په 50 مواردو کې د قتل او په 90 کې د قتل د هڅې په جرم محاکمه کیږي. او په روسیه کې څیړونکو غوښتنه کړې چې امریکایي پانګوال مایکل کالوی له قسمي توقیف خلاص او په کور کې نظر بند شي. د څیړونکو یوې کمیټې نن دا غوښتنلیک د مسکو محکمې ته استولی دی. ویل کېږي چې البته د روسیې د رسنیو په حواله داسې ویل کېږي چې سبا به د هغه محاکمه پیل سي. مایکل کالوی امریکایي پانګوال دی چې په روسیه کې د بارینګ واستوک په نوم یوه خصوصي کمپنی درلوده. هغه او د هغه زیات شمیر همکاران د مالی درغلی په تور د فبروري په میاشت کې په مسکو کې ونیول سو.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریده. د پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په تړاو چې ویلي دي په دې هیواد کې به د افغانستان د جهاد په وخت کې د جوړو سویو توندلارو ډلو د فعالیت مخه ونیسي، د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلي سي.
عمران خان دا څرګندونې کړي دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا شي چې په پوځ او پایسه کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید له منځه یوسي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
ملت د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسما د ولسمشر اشرف غني په وینا پیل شو. دا پروګرام به د سور تر 15 دوام وکړي. ولسمشر اشرف غني وویل
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وات های مستقل بودجوی معذفن تا گزارش کار کرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازن.
دا به هم واری چې د اسرائیل او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخاباتو وګټل. نور راپورونه هم لرو. وړاندې په خبرونه کې به د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم واری.
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالی نه واره شنه خالی نه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
د دې تر څنګ د اساسي بشري حقوقو نیس پروګرام هم لرو او ردو ته بلنه درکو. ورزو ته خبرونه د سرموزو ته د افغان حکومت اجرایه ریاست پاکستان د صدر اعظم تازه خبرو ته په اشاره سره چې ویل دي په دې هیواد کې به د توندلارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې هم پلی سي. عمران خان د سه‌شنبې پر ورځ ویلي په پاکستان کې توندلارې ډلې د افغانستان د جهاد په خطر رامنځته سوې وي او اوس دغو ډلو ته اړتیا نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان په پخوانیو ژمنو عمل نه دی کړی او دی د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست په پاکستان کې د توندلارو ډلو په وړاندې اقدام د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم بولی او وایي چې په دې اړه د دغه هیواد صدر اعظم باید خپلې څرګندونې په عمل کې پلي کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه ویلي دي چې په دغه هیواد کې توندلارو ډلو ته اړتیا نشته او باید له منځه یوړل سي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لا توندلارو ډلو سره په خوا کې باید د پاکستان د نظام په دستګاه کې لا تروریستي ډلو د ملاتړ کړی هم له منځه یوړل سي.
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبیثه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید له منځه یوسي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه‌شنبې په ورځ په دغه هیواد کې خبریالانو ته ویلي و چې په پاکستان کې باید توندلارې او تروریستي ډلې له منځه یوړل سي. نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډلې د افغانستان د جهاد د بریالیتوب په خاطر رامنځته سوې وي او اوس په درد نه خوري او باید مخکې د فعالیتونو مخه نیول سوې وای. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې توندلارې او تروریستي ډلې موجودې دي او د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. افغان چارواکو ویلي وو چې د دغو ډلو ملاتړ او هڅونه په پاکستان کې دننه د ځینو نظامي او استخباراتي کړیو لخوا کیږي تر څو په افغانستان کې د حکومت په وړاندې اقدامات وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علي مجدیار هم په همدې باور دی او وایي چې پاکستان باید تیره ترخه تجربه تکرار نکړي او دا ځل د توندلارو او تروریستي ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي. هغه وایي موږ تر اوسه په دې اړه د پاکستان په صداقت شک لرو چې ممکن له دغه موضوع د یوې وسیلې او آلې په توګه ګټه وانخیستل سي او امتیاز ترلاسه نه کړي. پاکستان باید په واضح توګه ووایي چې له طالبانو، القاعده او هغه ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي، خلک وژني او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښي د فعالیت اجازه نه ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې نظر دی چې توندلارو او تروریستي ډلو د پاکستان په اردو او استخباراتو کې ریښې ځغلولې او په کم وخت کې له منځه وړل امکان نه لري. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره وای ممکن اسلام آباد د سیمې او نړۍ له فشارونو د خلاصون لپاره د دغه ډلو په وړاندې سطحي او لنډمهاله اقدامات ترسره کړي.
دوستانو و امریدل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پاکستان د صدر اعظم د تازه څرګندونو په اړه خبرګون شتلی او پر پاکستان یې ټینګار کړی دی چې باید خپل څرګندونو په برخه کې عمل وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملت ته د حکومت حساب ورکولو ملي پروګرام نن رسمند ولسمشر اشرف غنی په وینا سره پیل شو. دا پروګرام چې د کابینې وزیرانو او د خپلواکو ادارو مشران به د خپل یو کلن کاري فعالیت په اړه خلکو ته معلومات ورکوي د سور تر پنځمې نیټې پورې دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار اکرام الله اکرام راکوي.
ملت ته د حکومت لخوا د راپور ورکونې پروګرام داسې تګلاره چې حکومتي مسولین خلکو ته د خپلو کړنو په اړه حساب ورکونې ته اړ باسي. دغه پروګرام نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام سره پرانستل شو. خغلی غنی وویل چې دغه پروګرام لاري وزارتونه، خپلواک ریاستونه، ولیان، بودیجوي واحدونه اړ دي چې خپل کاري راپورونه او راتلونکي پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. نوموړی وایي حکومت په تیرو کلونو کې له ستونزو سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د حساب ورکونې دغه پروګرام به دوه اونۍ دوام وکړي. د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالیه، سوداګرۍ او صنعت وزیرانو او د ملي تدارکاتو ادارې مشر د خپلو تیرو او راتلونکو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل چې دا مهال 1.5% خلک بېوزله دي او پوهنې، روغتیا او کار ته لاسرسی نه لري. خو نوموړي وویل د بېوزلۍ او بیکارۍ د ستونزو د هواري لپاره طرحې چمتو کړي دي. خغلی مستور په دولتي ادارو کې په دوه شفتونو کې کار کول، د یو ولایت یو محصول طرح جوړول او د کارمندل لپاره طرح جوړول خپل راتلونکي پروګرامونه یاد کړل. همدارنګه د مالی وزارت موین زاهد همدار د نړیوال وجهي صندوق د ټارګټ 1.2 میلیون افغانۍ د پوره کېدو خبر ورکړ او ویل چې دا شمیره به 1.9 میلیارد افغانۍ ته ورسوي. خغلی همدرد وویل چې د افغانستان د پانګونې د 6.8 میلیارد ډالرو کڅوړې جوړه کړې چې تر 2020 میلادي کال پورې ورسته کیږي چې د کرنې، د قانونو، د کیندنې او زیربناو په برخه کې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدي په 1990 کال کې د اقتصادي پراختیا له ډېرېدو خبر ورکړ او ویل چې په دغه کال کې د افغانستان عواید 2.5% ته رسیدلي او د صنعت پراختیا له 1.8% ته پورته شوې. افغانستان له واردونکو هیواد نه په یو صادرونکو هیواد بدلول، د صنعت سکتور ملاتړ او د سوداګرۍ او پراختیا د دغه وزارت مهم لومړیتوبونه دي. افغانستان دا مهال د سوداګرۍ له یو نامساعد بیلانس سره مخ دی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په وینا اوس مهال د وارداتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي خو د صادراتو کچه د 1 میلیارد ډالرو کمه ده. هغه څه چې تل له انتقادونو سره مل وو، ولسمشر غنی په کراتو کراتو ټینګار کړی چې افغانستان باید له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل کړي. د ملي تدارکاتو ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي تیر کال 230 پروژې ارزول شوي چې له دې شمېر څخه 6 پروژې منل شوي، 9 پروژې مسترد او 15 پروژې رد شوي دي. په دې حال کې له فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه خپلواکه کمیټه د اقدام خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې مهمه ګڼي. د دې کمیټې رئیس باری سلام نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه ګام چې د اطلاع رسونې په برخه کې اخیستل کیږي زموږ له نظر یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی. خو د سیاسي چارو پوه خان زمان مدبر وایي دغه پروګرامونه تر ډیره کمپاینی او شعاري دي او حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره کومه اراده نري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې عملت د حکومت سوار کولو ملي پروګرام نن پیل سو. دا چې د حکومت د تیر کال د کرونو څخه څومره عام افغانان خوښ دي او راضي دي د دوی څخه بیوار.
ستاسو لا پیغامونه نه
نوم مې دا والی چیشم کوم چیشې کړی کوم غریب کوم په امریکا غیر شپخانی جوړیږي دغه غوړ پر یو مونږ ویل چې په امریکا جوړ کړی او سل کا سبق کار وکړي. اقتصادونه دا هر یو ځای په اول دا ما د ورځې یو ټیکسی وانی ما د ورځې په 300 روپۍ باندې دا ما کور چلیږي نه چلیږي په هر سړی خپل بودیجه ټاکه کړی دا تللی دا موږ د دې حکومت نه بيخي راځي نه.
سیدی کی مروت خیلو په تعلیمی بخشو کې ډیر کار شوی دی او په نظامی بخشو کې نظامی بخش کې نظامی پرور کړی دا دار تاسو نه وځي چې کوم مشکوک سره نه وځي اجل په شخر غونډه نه وځي دا کدانن غونډه نه په شخر راغلی او بل دا سرکونه غټ کړی دی هغه لار سره فابریکې وګوره ته ایران به شیدونه کارونه ترته کړی.
جان محمد دو جلال آباد تیم کا اسکیم کار کو کاروبار مزہ ڈیرا نشتا ہے بے وزلی ڈیرا سوید ڈیر دیتے خر پریشان دی نشتا دے کاروبار مسلم درو کوئی کار نہ دے سوے گا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو سمجھ رکھ لازا دی راڈیو آوری اس پا ورسو روزگان ولایتا دا روزگان امنیتی چارواکی دا روزگان کندهار ترمنس لوی لاری دا پرانستولو خبر کرده او زیتوی چه اس محل پر دی لار دا امنیتی پوستو پا جوڑولو بختی خود زایی اسی دون که وی لار لا هم ترلی دا او دوی پر نور و فرهی لارو تگرا تک کوی. شریف الله شرفت لو روزگان سخرا پورا کوی.
د اورزګان د پولیسو مشر ډګروال خطاب خنجری نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه لارې تیر ورځ ناوخته تر څلور ورځو پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړي او هر څوک کولای سي چې په ډاډه زړه تګ راتګ پرې وکړي. نوموړي وایي په دغه پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې خو وایي کره شمیر یې نه دی معلوم. ډګروال خطاب خنجری دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړي وایي اوس د یادې لارې پر سر افغان سرتیري د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي چې تر دا مهاله یې په اردو بلاغ او یو شمیر نورو سیمو کې درې امنیتي پوستې جوړې کړي او پر نورو هم کار روان دی. دی ژمنه کوي چې د یادې لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي. دا په داسې حال کې دی چې دوه میاشتې مخکې هم افغان پوځیانو د یادې لارې د خلاصون په موخه میلیونونه افغانۍ مصرف کړي او لس ورځې عملیات ترسره کړه چې لاره یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکه کړه خو د دوو ورځو په تیرېدو سره بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل خوا بیا د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي وایي لاره لا هم تړلې ده او دوی پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دې لارې پر سر یو شمیر موټر چلوونکي چې تازه له کندهار او روزګان ته راغلي وو ازادي راډیو ته داسې وویل
زنګتانو د چنار لار نه دی لاسوی موږ موټر باندې ورکاټ کو طالبان ټکان کوي موږ دا خوښ لرو چې موټروان پر اره لار تلی ولس خوشاله وو موږ پر هغه لار موږ پرېږ دی دا لار نه کښ دی ما سي دوه ټانګان ته چرکړي د ما د لارې سپرګر وایته درځه پر مخ لچ پر مخ پر ما طالب ټکان کوي ته دا غواړم چې دا ماشمان مریضان چې موږ زو موږ پر هغه لار زو چې امنیت او مې نشې نه موږ په خیر ورسې
خې باندې رااله
پر کې خې باندې ولې پر دابل لار نه را
دابل لار بند وو کو نو کتاراله تاسو سره ولاړو شغرانه سن موږ خو نس لاله پر دې لاله
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري له تیرو څو کلونو راهیسې سخت نام نه وه چې وخت ناوخته یې خلکو د امنیت غوښتنه کول. دغه لارې چې 160 کیلومتره اوږدوالی لري یوازې ناامنه نه ده، بلکې کنډ او کفر هم ده. د دغې لارې پر سر موټر چلونکي او تلونکي سپرلۍ د دولت غوښتنه کوي چې دغه لاره دې وهم رغوي.
پوسو پکتیا ولایت په سویل ختیځ زونه په ځنګړي ډول پکتیا کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکي لا هم د خپل حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په هدف د دولت وسلوال مخالفینو ته مراجعه کوي. د دې راپور جزئیات به اصل زازیره کې
د سویل ختیځ زون په ډیری سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي:
په ولسوالۍ کې حل کې قومي دو دستور انانات لرو، هغه سپینګیری علمای حل کوي. موږ په ډېرو جو کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په اسمانخیل دغه جو کې کوم مشکل یا کومه ته پیدا شوي طالبانو ته رجوع کړی، هلته هم هغه مشکل حل کړی دی.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې لخوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړوند ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې څېړې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل:
قاضي او څارنوالي هم شخصي کړي دي دولت د ګردېز نه چې کاته سو دغه مسایل او مشکلات ما سره وتله، نو په ګردېز کې څارنوال پلانای دی، قاضي مو پلانای دی. د دغه مسایل د حل په ارتباط باندې باندې به تاسو د یو غوښ په تمه
په اداري کارونو کې یو څه نیمګړتیا د زادران مشته ولسوالیو کې شته.
په ګڼو سیمو کې همدا تشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوې د دولت وسلوالو مخالفینو ته وروړي. بلخوا لویه څارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پریکړې چې د دولت وسلوال مخالفین د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي.
په هیڅ وجه
هغه فیصلې چې د هغوی لخوا صادریږي موږ ته مشروعیت نه لري. ښاغلي رسولي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پکتیا ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د خلکو نه لاسرسی او په ځینو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو د نشتون له امله ځایي اوسیدونکي اړ کیږي چې خپلې حقوقي قضیې د حل په موخه د دولت وسلوال مخالفینو ته وروړي. د خلکو د ستونزې د هواري په بار د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو تدابیر به څه وي؟ د وویل
برای مسؤولین امنیتي
امنیتی مسئولینو ته لارښوونه وشوه او ورته ښه وغوښتل شول چې د څارنوالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. څو څارنوالان وکولی شي چې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې حضور پیدا کړي او هغه قضایاوې چې له جرمونو یې سرچینه اخیستې څارنوالان یې اونۍ وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس ښاغلي شمسالله احمدي په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته کاري سفر درلود، څو په دې ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه په نښه کړي. تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا په بلخ کې یو شمېر دولتي ادارو ته نوي تعین سوي مامورین وایي چې په دې ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان نه تطبیقیږي. دا چې څنګه؟ مجیب رحمان حبیب صاحب راته وایي.
د بلخ دولتي ادارو ته یو شمېر نوي تعین شوي مامورین او رئیسان شکایت لري چې له دوه میاشتو را په دې خوا د محلي ادارې د مخالفت پر اساس نه دي توانېدلي چې خپلې دندې پیل کړي. ډاکټر خلیل حکمتي دوه میاشتې د مخه د اداري اصلاحاتو له ازموینې پس د ولسمشر غني له لورې د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه وګمارل شو، خو شکایت لري چې محلي ادارې د مخالفت له امله یې تر دمه دنده نه ده پیل کړې. ښاغلي حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ والي اسحاق راهګزر ورته ویلي دي چې ولسمشر غني د بلخ د عامې روغتیا د مشر په توګه د نوموړي په تقرری کې له ده سره مشوره نه ده کړې. حکمتي زیاته کړه:
یک هفته پس از نوروز وقتی که من بازم با جمعی از بزرگان
نوروز که اونه پس لا دولسو او یا هم دیلسو کسانو سره د بلخ والی حضور ته ورغله. والی صاحب راته وویل چې مرکزی حکومت ستا د تقرر په برخه کې لا ما سره مشوره نه ده کړې. وروسته له دغې خبرې یو شمېر ملګرو والی صاحب ته وویل چې دا کس د آزاد رقابت او د اداري اصلاحاتو د ازموینې له لارې تعین شوی. په همدې حال کې د بلخ د حیرتان بندر د استراس نیمه دولتي شرکت نوی مشر لطیف سهاق وایي چې د آزاد رقابت له لارې یې دغه پوست ته لاره موندلې ده او په ورته وخت کې د ولسمشر فرمان هم لري. خو د بلخ والی اسحاق راهکوسبی د معرفي کېدو مخنیوی کوي. هغه د استراس شرکت د خدماتي مشر په توګه د خپل فعالیت د نه پیلېدو په اړه وویل:
موږ یو درې سوه نفر سپینګیري بولي وو د ځوانانو سره دوی نه م غوښتنه کوله چې موږ هلته حکم ولې نه پلي کېږي. بیا وروسته له هغې مظاهره وکوله هلته وایي نه دغه جالبه خبره وکوله چې ویل رئیس جمهور د رئیسانو په مقررۍ کې باید مسره مشوره وکړي. نو دا خبره یو رقم غیر قانوني او غیر معجبه چون موږ آزاد رقابت له لارې راغلي یاستو.
ازادي راډیو یاد مسله د بلخ ولایت له مرستیالانو شجاع الدین شجاع او بشیر احمد توحیدی سره شریک کړه، خو دواړو محلي چارواکو ونه وختل په دې اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویاند سید شاه سقیم وایي چې دوی په بلخ کې د امی روغتیا او د استراس شرکت د نویو تعین شویو رئیسانو ستونزه له محلي چارواکو سره شریکه کړې ده. هغه وویل چې محلي ادارې د والی اسحاق راهګوزاد د ډېرې کاري بوختیا له وجې د امی روغتیا نوی مشر ډاکټر خلیل حکمتي معرفي وځنډوله. ښاغلی سقیم وایي چې ډېر ژر به د بلخ د امی روغتیا نوی رئیس د یاد ادارې کارکوونکو او نورو محلي چارواکو ته معرفي شي.
ورستی معلومات موږ له ولایتي ادارې سره کړي دي. هغوی وایي په دې برخه کې هیڅ نوی مشکل نشته، والد صاحب خپله لګیا ده او ژر به د عام روغتیا رئیس د خپل ریاست کارکوونکو ولایتي ادارې ته د نوي رئیس په توګه ور وپېژني او خپله دنده به رسمن پیل کړي.
د محلي ارګانونو د مستقل ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د بلخ محلي چارواکو ورته ویلي چې د حیرتان بندر د استراس شرکت د نوي مشر سرنوخت په پس له هغې روښانه شي چې د بلخ والي له ولسمشر محمد اشرف غني سره په دې تړاو له نږدې وویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند پرونی انتخابات وګټل. دوی به د یو ایتلافي حکومت په جوړولو سره په بېسارې توګه د پنځمې دورې لپاره د اسرائیلو صدر اعظم پاته سي، خو دغې بریا فلسطینیان اندېښمن کړي دي. سلطان محمد سرور نور جزئیات راکوي.
د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دای به د پنځم ځل لپاره صدر اعظم شي او یو خي اړخي ائتلافي حکومت به جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د شپږ نوي رایو لشمیر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو خي اړخو ګوندونو د پارلمان له یو سلو شلو کرسیو څخه پنځه شپېته تر اووه شپېته څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړي، سره له دې چې د شین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به اته درس او شین ګوند به پنځه درس کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه یې کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي، دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپله بریا اعلان کړه او پلویانو ته یې وویل چې موږ تقریبا له تصوره اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
سخت ویاړم چې د اسرائیلو ولس یو ځل بیا او د پنځم ځل لپاره په ما اعتماد وکړ او ډېر لوی اعتماد. زه تاسو ته وایم چې ولس یو ځل بیا موږ او ماته داسې اعتماد راکړ چې ساری نه لري. آیا کله هم موږ دومره زیات شمېر کرسۍ ګټلې وې؟ د ما نه یادېږي.
د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلي دي چې د بنیامین نتنیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي، ځکه دي چې کېدای سي په لویدیځه تړانګه کې اشغالي ځمکې د اسرائیلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتنیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
ښاغلی مجدلانی زیاتوي چې د انتخاباتو نتایج د اسرائیلو په سیاست کې د ښي اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي. اسرائیل 8,900,000 نفوس لري او ویل کېږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5% و. 10,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل سوي وو. همدارنګه له هېواده څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له فرشتې جلال زئی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن ولسته د حکومت د حساب ورکولو ملي پروګرام پیل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د زیات شفافیت لپاره د معلوماتو قانون توشیح کړی او دای د خپل حکومت یو بری وباله. خو د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د نړۍ په څو محدودو هیوادونو کې دی چې اداري فساد او چته پکې رسېدلی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې نن به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په کابل کې په نننۍ غونډه کې به پر دې خبرې وسي چې د طالبانو سره د مذاکرو لپاره څه ډول هیئت جوړ سي او د هیئت غړي به کوم مسؤلیتونه لري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبریالانو ته ویلي چې له روسیې څخه د میزایلو د دفاعي سیستم د ترلاسه کولو پروسه شاید تر هغې مخکې بشپړه سي چې وړاندې ټاکل سوې وه. رجب طیب اردوغان ویل چې دوی به دغه سیستم شاید د جولای تر میاشتې وړاندې ترلاسه کړي. او په روسیه کې څېړونکو د هغه هیواد له قضایه قوې غوښتنه کړې ده چې یو امریکایي پانګوال چې هلته د فبروري په میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و له قسمي زندانه خوشې کړي او په کور کې یې نظر بد کړي.
من نفرشته جلزی دوستان و تسکوالی سید دی خبرونو تفصیل در زدی رادیو پر ویب سایت هم اولولی پتمو در زدی رادیو دات کم. نادیه صافی به سپورتی خبرونو رد وی.
در سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د جوجستو ټیم په جنوبي اسیا سیالیو کې د سرو زرو لوو میډالونو سره تیر ورځ نه وخته هیواد ته ستون شو. د بدني روزنې عمومي ریاست نن په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه لوبې د هندوستان په چینای کې ترسره شوې. په دغو لوبو کې د جنوبي هیوادونو و ټیمونو برخه لرله. افغانستان له یادو لوبو و د سرو زرو میډالونه، یو د نقرې او څلور د برونزو میډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو په جنوبي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي. د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو لمخې 13 تنه افغان لوبغاړي د شنبه په ورځ جنوبي افریقا ته ورسېدل. دوی د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د تیاری په هدف د جنوبي افریقا له مهمو ټیمونو سره یو لړ دوستانه سیالي ترسره کوي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان میلادي کال د می میاشتې له 13 نیټې څخه د جولای د میاشتې تر 14 نیټې پورې د انګلستان په انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په 26مه لوبه کې به نن ماښام ممبئی انډینز او کینګز پنجاب لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. افغان لوبغاړی مجیب زدران په پنجاب لوبډلې کې لوبیږي چې په تیره سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه. دا سیالي په ممبئی کې د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چینای سوپر کینګز لوبډلې کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. په دې سیالۍ کې د کلکتې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 109 منډې هدف وټاکه چې چینایي لوبډلې یاد هدف د لوبې په 14 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړ.
زموږه خلاصه دی رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د قانونو د غیر فنی او غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي. په سمنګان کې محلي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 6,000 معدنچیان په قانوني او غیر قانوني توګه کانونو کې کار کوي. په دې اړه مجیب حبیب زئی راپور کوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په سمنګان ولایت کې د کانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي که دولت په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د کانونو د غیر قانوني او غیر فني راایستلو مخه ونه نیسي، په کانونو کې به د معدنچیانو تلفات نور هم زیات شي. په شمال زون کې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د کانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج له امله ګڼ شمېر معدنچیانو مرګ ژوبله اوړي. سید محمد سامی د سمنګان د ډبرو سکرو په کانونو کې تر اتلسو کلونو د کم عمره ماشومانو د حضور په اړه هم اندېښنه وښوده. هغه وویل دوی مسلې د اندېښنې وړ دي. لومړی، په کانونو کې له کم عمره ماشومانو څخه د مدنچانو په توګه کار اخیستل کېږي.